آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس نن په دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان په لی غونډه کې وینا وکړه. پاکستان رسمن له نړیوال وچی صندوق ته د $12 میلیارډ لنډمهال پور خواست کړی او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي پر سعودي عربستان باندې د میلیاردونو ډالرو په بیه د وسلو سودا د ځنډولو مخالف دی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ټولو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوې لیږي.
له نیکه مرغه د مرکزي زون پرته نورو ټولو ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاوې او د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه استول شوي دي.
په ننګرهار کې خلک شکایت کوي چې کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي لوحو پوسترونه لګولي.
د پولیو د ناروغۍ هغه شعارونه چې ولست یې عامه پوهاوی ترلاسه کوي، په دې سره خپل انځورونه نصب نه کیږي.
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د جمعې په ورځ د تلې په شلمه د تاجکستان په پایتخت دوشنبه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتي او دولتي مشرانو ولسمې غونډې ته په وینا کې د ټروریزم سره د ګډې مبارزې غږ کړی دی. د اجرایه ریاست په خپاره شوي بیان کې د عبدالله عبدالله له قوله راغلي دي چې د ښه او بد ټروریست ترمنځ د توپیر کولو اشتباه باید څوک ونه کړي. افغانستان د شانګهای د همکارۍ سازمان غړیتوب نه لري، خو د 1491 لمریز کال راهیسې پکې د څارونکي په توګه ګډون کوي. چین، روسیه، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، هندوستان او پاکستان د دغه سازمان بشپړ غړیتوب لري او د افغانستان نه علاوه ایران، بیلاروس او منګولیا هم پکې د څارونکو په توګه برخه اخلي. دا امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د غور ولایت د سرجنګل ولسوالۍ د هزارګانو یو یاغي قومندان علي پور چې په شمشیر باندې مشهور دی او د کورنیو چارو وزارت یو غیر مسؤول شکمار ګڼي، وایي چې حکومت یې د نیولو توان او طاقت نه لري. حکومتي ځواکونه د تیرې جمعې په ورځ د نیولو لپاره عملیات وکړل، خو هغه وتښتېد. څلور پولیسان او اته تنه ولسي خلک وژل شو. علي پور د وردګو په ولایت کې د خپلو په سلګونو پلویانو غونډې ته په وینا کې لاپه وکړه چې هیڅوک یې نشي نیولی. خو د کورنیو چارو د وزارت بیان نصرت رحیمي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې علي پور یو جنایتکار قاتل دی او حکومت به د نیولو هڅې جاري ساتي. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې قماندان علي پوري له نږدې او کسان نه ګڼل کېږي، د حکومتي قواو له ناکامو عملیاتو وروسته امریکا غږ ته وویل ځینې خلک د هغه په وینا قصدن غواړي چې د افغانستان مرکزي سیمو ته جنګ انتقال کړي. دا واشنگتن دی. ملګري ملتونه وایي چې سږکال په افغانستان کې د سخت وچکالۍ له امله تر 5 میلیون نه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړ شوي دي او په ګڼو ولایتونو کې د دوامدارې وچکالۍ له امله کرنې، مالدارۍ او د اوبو رسولو پروژو ته زخ زیات تاوان اوښتی دی. د بخنی نړیوال سازمان د پاکستانی چارواکو لخوا په توقیف کې د بشري حقوقو د مدافع او پښتنې پیغلې ګلاله اسماعیل د ساتلو په باب اندېښنه ښودلې او دغه کار غندنه کړې. د پاکستان چارواکو هغه له لندن نه د رسنېدو وروسته د اسلام آباد په هوایي ډګر کې ونیوله او په موقتي توګه په توقیف کې واچوله، خو څو ساعته وروسته یې په ضمانت خوشې کړه. ګلاله اسماعیل چې د خیبر پښتونخوا صوبې د سوابه ضلع اوسېدونکي ده، امریکا هغه دیوی را دیو تی ویلی دی په ضمانت خوشی شویم، خو دا مخطر دی چې په سوابه کې بیا بندای شم ضمانت باید ورکم. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې رسمن نړیوال وجهي صندوق یا IMF ته د $12 میلیارډ لنډې مودې پور خواست کړی دی. د خبر نور تفصیل د زمنګ د همکار اشوق الله رحم زوینا واوري.
د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر د غوښتنه په اندونیزیا کې د بالی په خار کې د پیسو د نړیوال وچی صندوق او نړیوال بانک د کلنۍ غونډې په ترڅ کې د IMF رئیس کریستین لاګارد ته سپارلې ده. میرمن لاګارد ویلي دي چې د پیسو د نړیوال وچی صندوق یو ټیم به په راتلونکو څو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي او د هغه هیواد سره د احتمالي اقتصادي مرستو په هکله به خبرې وکړي. د پیسو د نړیوال وچی صندوق په راپور کې دا نه دی ویل شوی چې پاکستان د څومره پیسو غوښتنه کړې ده. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې حکومت یې د اوس لپاره 12 میلیارد امریکایي ډالرو ته ضرورت لري چې وکړی شي خپلې قرضې په خپل وخت ورکړي. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
نن د جمعې په ورځ په لاهور کې د یو توندلاري اسلامي ګوند په سلهاو طرفدارانو هغې عیسوي ښځې ته د مرګ د سزا ورکولو په خاطر ملت مظاهره وکړه چې د اسلام د پیغمبر علیه صلوات وسلم سپکاوي تورن شوي. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د آسیا بیبي په نوم دغه پاکستاني عیسوي ښځه په 1991 لمریز کال کې د لاهور های کورټ د مرګ په سزا محکومه کړې وه، خو تر اوسه نه ده اعدام شوې او دعوی په ستره محکمه کې روانه ده. د پاکستان سترې محکمې په دې هفته کې د هغې د سرنوشت په اړه پرېکړه وځنډوله. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د حکومت مخالف ژورنالیست جمال خاشقوجي د رکېدو له امله پر هغه هیواد باندې د میلیاردونو ډالرو وسلو د خرڅولو د ځنډول نه ډډه کړې. د امریکا غږ د خبریال سنډي سین د رپورټ خلاصه شاه فیصل در تاسته لولي.
جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکایي مفتشان د ترکیې له پولیسو سره یو ځای لګیا دي په دې اړه پلټنې کوي چې قونسلګری ته له ننوتلو وروسته ژورنالیست جمال خاشقجي ته څه پېښ شول. خو ټرمپ نن د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې نه غواړي پر سعودي عربستان باندې د 110 میلیارد ډالرو په بیه د وسلو پلورل وځنډوي. ترامپ د خاشقجي د سرنوشت په اړه اندیښنه څرګنده کړې، خو د امریکایي مطبوعاتو او د سنا مجلس د ځنو لوړپوړو غړو د فشار باوجود نه غواړي چې د سعودي پاچا ملک سلمان او د هغه ولیعت خفه کړي. ترامپ د سعودي له مشرانو سره نږدې اړیکې لري او خپل لومړی رسمي سفر یې هم ریاست کړی و. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگټن.
په عین وخت کې دوو غټو تاجرانو د سعودي عربستان د شاهي دولت سره د اعتراض په توګه هر ډول تجارتي اړیکې ختمې کړې دي. امریکایي تاجرانو ریچارډ برنسن او سټیو کیس نن د جمعې په ورځ ویل چې دا اقدام د سعودي د چارواکو لخوا د ژورنالیست جمال خاشقجي د لادره کولو او په احتمالي ډول او په احتمالي توګه په قونسلګرۍ کې دننه د وژلو په وجه کړی دی. په ترکیه کې د ټیریزم په ضد د ټیریزم په تور او د کوردي اغیانو سره د پټ تماس په ارتبا په واجه د یو امریکایي پادري انډریو برنسن د محاکمې د پیل کېدو سره سم د متحده ایالاتو او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکي تشنج زیات شوی و. جمهور رئیس ټرمپ او جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دواړو دغه عمل غندنه کړې وه، خو د وروستي رپورټ له مخې د ترکیې یوې جنایي محکمې هغه ته اجازه ورکړه چې کولی شي متحده ایالاتو ته ستون شي. د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو ویلي چې نن د جمعې ورځې تر پایه به د افغانستان ټولو 30 ولایتونو ته د رای ورکوونکو د پیژندګلوۍ لپاره د بایومیټریک دستګاوي ورسول سي. د بلې خوا د ټاکنو د شکایتونو کمیسون وایي چې په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سرغړونو په اړه 150 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې هکله دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ټاکنو ته شاوخوا یوه اونۍ پاتې ده، د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې دغه کمیسون د جمعې ورځې تر سهاره د 28 ولایتونو مرکزونو ته د بایومیټریک دستګاوې رسولې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون منشي ویان سید حفیظ الله هاشمی آشنا راډیو ته وویل چې نن د جمعې ورځې تر پایه به کاپیسا، میدان وردک، پنشیر، لوګر او پروان ولایتونو ته هم د بایومیټریک دستګاوې واستول شي.
خوشبختانه به همه ولایات به جز زون مرکز
لا نیکه مرغه د مرکزی زون پرته نور ټولو ولایتونو ته د بایومیټریک دستگاوی او د رای ورکونکو د نمونو لیستونه استول شوی دی
به مرکزی ولایتو رسید.
ښاغلی هاشمی دغه را زیاته کړه چې د ټولو ولایتونو مرکزونه او یو شمېر ولسوالۍ ته هم د ټاکنو حساس او غیر حساس ټاکنیز مواد استول شوي او دا لړۍ روانه ده. بل لور ته د ټاکنیزو شکایاتو خپلوا کمیسون وایي چې دغه کمیسون د ټاکنیزو سیالیو له پیل نه بیا نن د جمعې تر ورځې په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو لخوا د سرغړونو په اړه 150 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیسون ویاند علي رضا روحاني آشنا راډیو ته وویل چې د دغو شکایتونو شاوخوا سل یې ارزول شوي. د ده په وینا د یو شمېر نوماندانو لخوا شوې سرغړونې ډېرې جدي دي او ممکن د ټاکنو له وروستي لیست څخه د یو شمېر نوماندانو د نومونو د ایستلو لامل وګرځي.
برخی افراد هستن که به گونه مثال اثبات میشه که
د بلګې په توګه داسې نوماندان شته چې له خپلو دندو څخه استعفا نه دي ورکړي یا داسې نوماند چې جدي اختار ورکړل شوی و که پر دوی دا موارد ثابت شي ممکن له نهایي لیست نه حذف شي.
از زیر قانونی امکان هستشان وجود داره.
د ټاکنو لپاره د چمتووالي په دې لړ کې بیا د یو شمېر ولایتونو تر څنګ د خوست اوسېدونکو پر ولایتي چارواکو انتقاد لري چې ګڼې د سیاسي فشارونو له کبله یو شمېر سیمې ناامنه ښیي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی وایي چې د رایه اچونې ویش مرکزونه له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي او شپږو هغو کې بیا له سره هیڅ نوملیکنه نه ده شوې. هغه وایي ښایي په دغو مرکزونو کې رایه اچونه ترسره نه شي.
جامن درې دیرش سایتونه کیږي د سایتونو لیست او جدول مونږ د انتخاباتو کمیسیون ته هم ورلیږلی دی، کورنۍ چارو وزارت هم ورلیږو. هغه چې څه رقم د مرکز نه مونږ ته هدایت راشي دغه په تړاو باندې به مونږ خپله کړنې وکړو.
ټاکل شوې د ولسي جرګې ټاکنې د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه له غزنی پرته په ټول هیواد کې ترسره شي. په ټولیز ډول دغو ټاکنو ته له 2500 څخه زیات نوماندان ولاړ دي چې 411 یې ښځې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو اوس پام کړئ دې مرکې ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي 25 ولایتونو ته د بایومیټریک د دستګاو په ګډون په انتخاباتو پورې ټول اړوند وسایل رسولي دي. د کمیسون د ویان مرستیال زبیح الله سادات امریکا ژغ آشنا رادیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل ډیر ژر به د افغانستان په کچه ټولو پاتې ټاکنیزو مرکزونو ته هم اړین مواد ورسیږي. ښاغلی سادات وویل د ټاکنو خپلواک کمیسون په شفاف ډول د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره هر اړخیزې هڅې کوي.
ما ټول ځتی د لیدي او ان شاء الله به زړه د غفاطي له تونه هغه هم دلته هغه ته به زړه د مواد ورسي کی مونږه کوم تاسو چې د لپاره چمتو کړای وو لومړی مو غتلو او یو سوالی چې د هغه لارې نه هم نه دي د مثله لارې نه ممکنه و چې د کولای شي هغه مواد ورسه او هغه مواد اول لارې ورسول او فاتې نیولاتو ته هم پندوش ولاتو ته د مواد فرشي دی او د زړه ان شاء الله دا هو اخیرا ته نو چې فاتې دي
سادات صاحب یو انتقاد یو مشکل چې مخکې موجود و خلکو انتقاد کوي خصوصا هغه کسان چې انتخاباتو مسایل څاري دوی ویل چې دغه د بایومیټریک دستګاوی په یو وخت کې کولی شي چې د یو کس دوه ځله ډیټا ثبت کړي هغه مشکل رفع سوی دی.
جلازه چې دلته بدبختانه د ټاکنو پروسه باندې خلکو اعتماد ډېر بایلل شوی و چې په دې پروسه اعتماد نه کوو چې کمیسیون هم هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي شکونه زیات وسیږي. اما موږ خاورې په دې باندې کار کوو تر څو هغه واقعیتونه خلکو ته ورسوو چې د خلکو شک تردید په دې اړه باندې راکم شي. همدغه بایومیټریک همدغه کمپنۍ او همدغه نوم دوی د هغه پنځو کمپنۍ له جملې څخه چې سیاسي اغواب وغوښتل افغانستان خلکو ولسونو غوښتل تر څو دا سیستم له استفاده وشي اوس یې هم هغه سافټویر چې ځینې کنسال شوی دی او هغه پلاتون سکاتونو کې د دوه ځله یا د تکرار ځای ورکولې مخنیوی کوي هغه موافقه دی او مونږ د هغې ویډیوګانې هم جوړې کړي دي په رسنیو سره مشارکې کړي دي تر څو د خلکو هغه بایله اعتماد دا پروسه راژوندی شي. اما یو شمېر کسان هم دې کوي چې دا پروسه هم خلکو ته داسې وښیي لکه د لومړکنې پروسه کښې دوی ډېر کوشش وکړو اما لله الحمد دغه پروسه هم مونږ کامیابۍ سره بشپړه کړه او په اوس کښې به انشاءالله د همه نوملات پر اساس راتلونکي ټاکنې ترسره کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټولو هغه میکانیزمونو ګټه پورته کوي چې هغه شفافیت رامنځته کوي او دا موږ هغه تکرام کاران چې دوی ډېری دایشي برخه څخه کې برخه کې دوی لوستي لوړې زده کړې کړي دي هغوی همدغه سیستم باندې کار کوي او انشاءالله داسې خاصه
ساده صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم لاندې ځواب راکړئ. وخت کم دی. د غزنی مسله څنګه ده؟ آیا اوس هم په غزنی کې انتخابات نه کیږي او که انتخابات نه کیږي نو د غزنی استازیتوب به څوک کوي؟ آیا دغه اوسني وکیلان پاتې کیږي یا به غزنی هیڅ استازی نه لري؟
خپل حق څخه به څه کول مونږ ډېرې هڅې وکړې اما آخر ونه توانېدو. آخر فیصله په دې وشوه د ټاکنو د قانون 134 ماده پر اساس هغه ټاکنې اړوند کمیشن ته وسپارل شوې چې د هغې پر اساس کې امنیت شتوره او د دواړو حکومتونو ولسي جرګې مشران جرګې رئیسان پر اساسي قانون د څار د بنسټ شي او همدارنګه د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به بیا پرېکړه کوي د ټاکنو وروسته څلور میاشتو کې چې په غزني کې کله د ټاکنو ورځ وټاکي او که چېرته وضعیت هماغه ډول دوام وکړي د څلورو نورو میاشتو لپاره هم دوی صلاحیت د دې لري چې هغه تمدید کړي. نو دا موضوع سال اړوند کمیشن ته سپارل شوې د ټاکنو خپلواک کمیشن د قانون پر اساس دغه پرېکړه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه اوري. د ننګرهار په ولایت کې د ولسی جرګې یو شمیر کاندیدانو د پولیو په تبلیغاتي شعارونو خپل پوسترونه لګولي دي. په دې ولایت کې د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې دې کار د پولیو ضد مبارزه زیانمن کړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال زیاور رحمان حسرت په راپورټ کې واوري.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې د برېښنا پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسین د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي وو. په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندانو په جلال آباد ښار کې په د برېښنا پر پایو ګلدانونو دیوالونو د کورونو او دفترونو پر دروازو او لوحو یې خپل شعارونه لیکلي او لګولي دي. دغو نوماندانو پر هغو ځایونو هم خپلې ټاکنیزې پوسټرې لګولي چې د پولیو واکسینو د ارزښت په هکله شعارونه پرې لګېدلي دي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست وایي دوی له نوماندانو غوښتي چې په خپله ټاکنیزه مبارزه کې د پولیو یا د ماشومانو ګزن ناروغۍ پر وړاندې مبارزې ته پام وکړي او د پولیو واکسینو د عامه پوهاوي شعارونه دې نه پټوي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول ناملا میاخیر یې په اړه وایي
زیان ورسای خپل پوسټر پیونه لګي او بالخصوص د پولیو د ناروغي هغه شعارونه چې ولستي عامه پوهاوی تر لاسه کوي په دې سره خپل انزورونه نسب نه کی زمو پیغام تپ نه کی او په دغه تړاو زمو پیغام منتظر ورونه رسوي.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې دوی خاروالۍ ته دند سپارلې چې د نوماندانو د پوسټرونو د نامناسب لګونې مخنیوي وکړي. د والی ویان د تاولا خوګیانی وایي چې دوی د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي شعارونه به د ټاکنیزو مبارزو له سیوري وژغوري.
خروالۍ له لوري په ګاس تر سیمو کې خپل سرې لګول شوي بینګونه د نوماندانو د راکوسته شو د زیرو په اړه شکایتونه هم ثبت شو. موږ هر قانوني تبلیغات هر کفاره برخه کې وي چې د خروالۍ او نور اړوند ادارو سره په همغږي وي او د قانون په چوکاټ کې هر کله.
خو په ننګرهار کې د ولسی جرګې نوماندان وایي چې دوی هڅه کوي په ټاکنیزو مبارزو کې چا ته روحي زیان ونه رسوي او د دولتي او شخصي تبلیغاتو پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. ډاکټر شکر الله مشکور په ننګرهار کې د ولسی جرګې یو خپلواک نوماند دی.
پیشنهاد دا کړی او د مسپارښتنه کړې ده چې په هغه ځایونو کې زمونږ پوسټرې او زمونږ بینرې ونه لګي چې هلته عامه ځایونه دي، عامه ښکلاګانې خرابوي، په ځانګړي ډول د پولیو د اعلاناتو په سر. د نورو کاندیدانو باندې مې هم غږ دی چې خپلې پوسټرې خپلې بینرې په هغه ځایونو کې مه لګوئ چې هلته قانون تاسو ته اجازه نه درکوي یا اخلاقا تاسو مکلف یاستئ چې هغې ته توجه وکوئ.
په ننګرهار کې د ولسی جرګې د نوماندانو ډېرې پوسټرې پر دیوالونو لګېدلې. په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې د پولیو پر ضد د عامه پوهاوي لیکل شوې جملې یې هم په خپلو پوسټرو رکی کړې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په ملاوی کې د سیمه ییز حکومت یوې چارواکي د زرګونو نجونو چې په کم عمر کې واده سوي دي ودونه فسخه کړي. اوس دغه چارواکي ته د مرګ ګواښونه سوي او د خلکو د سخت مقاومت سره مخ دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی الامیک مسینا په راپورټ کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
په نړۍ کې د ټولو نه زیات په ټیټ عمر کې ودونه په ملاوی کې کیږي. ارقام ښیي چې په هرو دوه جنکیو کې یوه یې د 18 کلونو نه په ټیټ عمر کې ودیږي. اکثره د ودونه د ملاوی په کلیوالو سیمو کې کیږي. د دې سیمې خلک غریبان دي او په دې خاطر چې د جنکیو په بدل کې د هغوی کورنۍ ته په زیاته اندازه ولور او نور قیمتي تحفې ورکول کیږي، اکثریت میندې او پلرونه دې ته زړه ښه کوي چې په ټیټ عمر کې خپلې لورګانې واده کړي. انی ای پی فانو شپارس کلنه و چې یوشت کلن سړی ته په زور واده شوله. دا وایي میړه یې وهله، ډبوله او ناوړه چلند یې ورسره کاوه.
ndina kwatirira chifukwa cha mavura amene ndimaona pa khomo pathu makolo anga analovutika kwambiri.
د کورنۍ د ستونزو له وجې په زور واده کولو ته مجبوره شوم. زما مور او پلار ډیر غریبان و، زه وړه وم خو بیا هم واده کولو ته مجبوره شوم. د سیمه ایز حکومت یوې مشرې تیریسا کچین د موتو وس مبارزه پیل کړې چې په ټیټ عمر کې واده شوې نجونې وژغوري. هغې تر اوسه د 3000 نه زیاتې جنکۍ ژغورلې دي. کچین د موتو دا مبارزه په 2004 کال کې وروسته تر هغه پیل کړله چې یوه 14 کلنه نجلۍ ولیده چې خپلې ماشومې ته یې تای ورکاوه. کله مې چې دا ماشومه ولیده سر را باندې وګرځېده. ما ترې وپوښتل چې خاوند دی چیرته دی. هغې راته یو کس وښوده چې د فوټبال لوبه کوله. ما د هغې خاوند خپل کور ته راوغوښت او ترې مې وپوښتل چې دا ستا ماشوم دی؟ ویلي هو. بیا مې ترې د عمر پوښتنه وکړله او راته یې وویل چې دوه اونۍ وروسته 14 کلن کیږم. ما چې دا خبرې واورېدې ټکان مې وخوړ. میرمن کچین د موتو تقریبا د 1 میلیون کسانو مشري کوي. هغې د خپل کنټرول لاندې سیمه کې د ټولو مسؤلینو ته امر کړی دی چې په ټیټ عمر کې ودونه ختم کړي او جنکۍ بیرته ښوونځیو ته ولیږي. خو د کلي ځینو مشرانو د دې کار سره مخالفت ښودلی او خبرداری ورکړی دی که چا د دې رواج په خلاف غږ پورته کړه وبه وژني. خو میرمن کچین د موتو ټینګ هوډ کړی دی چې د هیچا نه ویریږي او خپل دا مرام به پوره کوي. هغې حتی 15 حکومتي چارواکي په دې خاطر برطرفه کړل چې په ټیټ عمر کې د جنکیو ودېدو ته د اجازې ورکولو په بدل کې یې رشوت اخیستی وه. یو برطرفه شوي حکومتي چارواکي امریکا غږ ته ویلي دي چې په ټیټ عمر کې د نجونو واده کېدو ته د اجازې په بدل کې ورته د 15 امریکایي ډالرو رشوت ورکولو وړاندیز شوی وه او دا او هغه د پیسو په لالچ کې دا کار وکړ. ما په هغه وخت کې د بوري اخیستو لپاره هم پیسې نه درلودې، نو ځکه مې رشوت واخیسته او د واده ته مې اجازه ورکړله. ما فکر کاوه څوک به نه خبرېږي. کچین د موتو د 2003 کال را په دې خوا د سیمه ایز حکومت مشري کوي. د ناګونی په سیمه کې چې دا یې مشره ده، ډېر لږ داسې پیښیږي چې د حکومت مشري د ښځو سره وي. هغې د سیمه ایزو رواجونو په خلاف ټینګه مبارزه پیل کړې ده او د مبارزې کامیابي په دې کې ده چې د سیمې اکثریت ځوانان یې ملاتړ کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او اوس په مکړې دې مرکې ته. قومي جرګو تل د افغانستان د تاریخ په اردو کې د شخړو او لانجو په حل کولو کې مهم رول لوباوه، خو د لیکوال حاجي ولی محمد په باور باندنیو لاسوهنو او د خبرو اترو پر ځای جنگ او جګړې ته د ترجیح ورکولو یې تاریخي اهمیت کمزوري کړې دي. هغه د خبره زموږ د همکار سید سلیمان شاه سره په یوه مرکه کې کړې ده.
حاجي صاحب، ولی محمد پخوانی پښتونخوا کې دا د ولسی او قومي جرګو رواج څنګه پیل شو؟
بچا صاحب، په دنیا کې ولرغونی تمدنونه دي، په هغه کې یو آرین سیولایزیشن ورته وایي چې د هغه مرکز د آمو سیند په شاوخوا کې د بلخ د ولایت سیمې تاریخدانانو لیکلي دي. افغان قوم یا پښتون قوم دا د اریایانو یو شاخ دی. په هغه کې هم د دوو عنعنوي جرګو ذکر موږ د 15000 کلن په خوانی تاریخ کې ریګیدا ورته وايي په سنسکرت ژبه کې لیکل شوی دی. په هغه کې د دوو جرګو ذکرونو یو څه سمیتي ویله، په هغه کې به پریکړې کېږي، یو څه سبا جرګه وه، یو څه سمیتي جرګه وه.
بلې،
بیا چې دغه د افغانستان معاصر تاریخ راواخو، په دې کې لوی جرګې د حکومت لخوا هم شوي دي او په بوراني حالاتو کې چې کله باندنۍ چغې پر افغانستان شوي دي، په هغو کې هم ولسونو لا سره وکړی دي په جرګو کې، لکه د انګریزانو د یرغل په موده کې چې پانشکانو عارفانو چې د کابل لویه جرګه وڅښله، او یو هغه جرګې وې چې د حکومت په ګټه د وخت حکومتونو کولې، لکه د خلق دیموکراتیک ګوند د وخت په موده کې چې جرګې وڅښلې. پروفیسر برهان الدین باندې د آلو حلو حق شورا دا وڅښله، د حکومت په خپل ګټه خلق د خپل خوښ را بلله، د ولسونو او د قانونو هغه واقعي ملاتړ کوونکي نه ول.
جرګې په خام شوې دي او په معاصر وختونو کې شوې دي، کم اصلیت، کم قوت او کم اثر چې په خاله وروسي ولې نه لري؟
یو خو د حکومتونو د ملتونو در مابین د اعتماد ختم شوی دی. تیرو تلویشتو کلونو کې چې افغانستان د کم ناورین سره مخامخ شوی دی، هر حکومت راغلی دی، هغه حکومت د ملت څنګه نجي الکړي د هغو یو علت دا دی چې یو په افغانستان کې دا سیاسي اوضاع روش نه دی کړی. د اساسي قانون پر بنسټ چې په 1904 او 1906 کې د ډاکټر یوسف صدر اعظم په وخت کې اساسي قانون د حضرت د واک په پیر کې جوړ شو، په هغه کې سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکول شوه خو دې د سیاسي مبارزه په نظامي مبارزه بدله کړه. دا چې کوم حکومتونه راځي هغه پر ځای دي دا نظام سروش ورکی وده ورکی، هغه پر انتقام پر نظامي مبارزه باندې چلار کړی دي، زور کړی دي.
بله،
نو هغه سیاسي نظام چې هغه په هغه ټولونو کې نتیجه او پایله ورکولای شي چې دا هغه ذکر کټل ورږي، هغه کې د دیموکراسي دا نظام روسي دا کولای شي په درېم نړۍ کوم وادو نه دی په هغه کې رښتینی دیموکراسي زما په خپل فکر سره په ټول کې وجود نه لري.
کله چې موږ د جرګې ذکر کوو، د معاصر دیموکراسي سره چې په لودیز هوادونو کې مرواج ده، بنیادی فرق څه ده؟
دا ټولنې د دغه پروسه کې د سیمې لپاره شاته پاتې ټولنې چې کوم نظام او شتون لري، نو دا د وخت په تیریدو سره چې د زړه کچل ورته دغه سیاسي نظام ورو ورو وده وکړي او خپل هم نظام رسوي، نو دغه چې د ډوډۍ په دغه په مخول ټولنې کوم په خبره راځي دا کوم چې نور سیمې په دغه شاته پاتې وادو شتون لري.
بله، که تاسو د خپل څولخ کلن تجربه پرانا کې وګورئ، لکه تاسو هم ویلې څو د انتخابات شوې دي په افغانستان کې، خو هغه شان چې د ملت په درد باید دواشي دواشي ویني د انتخابات او مصارف هم د هغه زیات پکېږي. که د دې په ځای باندې که په مغه انانوي او تاریخي اعتبار یو قومي او ملي جرګه را وبلل شي، ډېر به ګټور نه وي؟
پاتیا صاحب، ستونزه په دې کې ده چې یو حکومت او یو دولت نو پر ریاستي اډانه کې چې کوم وخت ادارې پیاوړي شي، پر هغه کې بیا څه نظام راولي، نو هغه نظام په درد خوري. بدبختانه د تیرو څلور کالو څخه په افغانستان کې بدبختي په دې کې ده چې سیاسي اډانه یا هغه ډېر وړ څه دي لاس وګونو وران کړی دي، آلو خلکو ته کار ونه سپارل شي.
بله،
یا دا وو چې کوم دیموکراتیک نظام دی، اداري دي مضبوط نه دي، کوم د شرع حکومت یو څه په افغانستان کې پر اعتبار دي. دا څه وګوري دا دیموکراتیک دنیا په یو خو کې نشته.
د څو خبرونو غټي کې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د شانگهای د همکارۍ د سازمان د غړو مشرانو په غونډه کې په دوشنبه کې وینا کړې ده. پاکستان رسمن نړیوال ورشي صندوق ته د 2 میلیارد ډالرو عجل پور غوښتنه کړې او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي نه غواړي چې د لادرکه شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د سرنوشت په وجه سعودي عربستان باندې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د وسلو پلورل وځنډوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونږ نسی چې زموږ د روغتیا او خبرونې ته د امریکا ژغ آشنا رادیو روغتیا خبرونې ته په 00120216919 11 شپږ دېرش باندې زنګ ووهئ. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم.